السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ روانو چارو ته کتنه کوو او په دوهم نیمه کې د ازادي میلمه د ځانګړو مرکو یو بل برخه خبرو. خو لومړی په موکړې خبرونو ته د بشری حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې بشری حقوقو په تیره د ښځو او نجونو د حقوقو وضعیت ته په کتو د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې د پاکستان د اقداماتو په اړه ژوره اندېښنه لري. د دې سازمان د ښځو د برخې مرستیالې دربار ازادۍ راډیو ته وویل چې اوسمهال هیڅ هیواد باید افغانان او په ځانګړي ډول ښځې او نجونې افغانستان ته ستانه نه کړي، ځکه د هغې په وینا دوی به هلته د طالبانو لخوا له جنسیتي ځورونې سره مخامخ او له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې شي. میرمن بار همداراز د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پای ته ورسوي او دوی ته اجازه ورکړي چې په خوندي ډول په دې هیواد کې پاتې شي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي هیواد چمتو دی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په مبارزه کې له طالبانو سره مرسته وکړي. د ښاغلي کابلوف اشاره د داعش ډلې خراسان څانګې ته وه. کابلوف چې د افغانستان لپاره د روسیې سفیر هم پاتې شوی لریا دولتي خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې داعش د مسکو او کابل ګډ دښمن دی. هغه زیاته کړه چې روسیه د داعش د خراسان څانګې پر ضد په مبارزه کې د طالبانو د حکومت د مبارزه ستاینه کوي. کابلوف څرګنده کړه چې روسیه به له ځانګړو لارو چارو د طالبانو له چارواکو سره په دې برخه کې مرسته وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم تیر کال ویلي وو چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د تروریزم پر ضد مبارزه کې د روسیې متحد دی. د نړۍ هیڅ هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو روسیې د کابل رسمیت پیژندنې ته د نږدې کېدو په ترڅ کې تیره میاشت طالبان رسمن د تروریستي ډلو له فهرست څخه وویستل. کابلوف په دې مرکه کې دا یادونه هم وکړه چې مسکو او کابل په بېلابېلو برخو کې د خپلو اړیکو په ښه کولو بوخت دي او زیاته یې کړه چې روسیې طالبانو ته دا وړاندیز کړی دی چې مسکو ته خپل سفیر واستوي او د طالبانو ځواب ته په تمه دي. افغانستان د 2015 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې په 115 ځای کې راغلی دی چې دا د رسنیو پر وړاندې د جدي محدودیتونو او د ژورنالیزم د ازادۍ د کمیدو څرګندونه کوي. د بی پولي خبریالانو ټولنې یا RSF د 2015 کال د رسنیو د ازادۍ د نړیوال شاخص له مخې افغانستان په 180 هیوادونو کې 115 شوی چې دا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د رسنیو لپاره د دوامدار خراب وضعیت ښکارندوی کوي. که څه هم افغانستان د تیر کال پرتله 3 لوړ شوی، خو له سلو یې یوازې 12.8 نمرې ترلاسه کړي چې د رسنیو د ازادۍ دوامداره بحران ته اشاره کوي. د بی پولي خبریالانو ټولنې پرون په خپل کلني راپور کې دا هم ویلي دي چې ډېرو ښځینه افغان خبریالانو د ګواښونو او اندېښنو له کبله خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. پاکستان د خلیج له هیوادونو غواړي چې په هندي کشمیر کې د روسي حملې پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ په اواری کې مرسته وکړي. د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف دا غوښتنه پرون د خلیج د هیوادونو له استازو سره په کتنه کې وکړه. د راپور له مخې ښاغلی شریف د سعودي عربستان، کویت او متحده عربي اماراتو له سفیرانو سره په جلا کتنو کې هغوی ته د کشمیر په بهلګام سیمه کې د اپریل د 22 نیټې د حملې په اړه د پاکستان د دریز په اړه معلومات ورکړل. په دې حمله کې 26 کسان چې اکثر هندوان وو ووژل شول. هند پاکستان د دې برید په ملاتړ تورن کړی دی، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د تېرې دوشنبې په ورځ وویل چې هند په نږدې راتلونکي کې پر پاکستان د برید پلان لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د چهارشنبې په ورځ د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر او د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې هغوی وهڅول چې د کشمیر تر حملې وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رامنځته شوی کړکیچ په سوله ییز ډول حل کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه معامله تایید کړه چې له مخې متحد ایالات اوکراین ته د مخکې ورکړل شویو F-14 جنگي الوتکو پیلوټان روزي او پرزې او تجهیزات ورته برابروي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې کانګرس ته یې د څه باندې $310 میلیون په ارزښت د دې معاملې په اړه خبر ورکړی دی. اوکراین د 2024 کال په نیمایي کې د پخواني ولسمشر جو بایډن له ادارې څخه F-14 الوتکې ترلاسه کړې وې او د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د روان کال په فایل کې اعلان وکړ چې جنگي جټ الوتکې ترلاسه کړې دي. خو د شمیر یادونه یې ونه کړه. متحد ایالات دا اعلان وروسته له هغه کوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بایدن د ادارې لخوا کیف ته د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د پوځي او مالی مرستو پر ورکړه کلک انتقادونه کړي دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. راسره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپرېږي. و باورې چې د بشري حقونو د څار سازمان له پاکستانه غواړي چې خپل هیواد ته د افغان میرمنو د جبري ستنولو بهیر ودروي.
افغانستان کې هم ښځو نجونو ته د زده کړې زمینه مساعد نه ده. زه هیله لرم پاکستان دولت نه چې هغه خلکو ته چې کیسونه لري حالت ورکړي.
بلخوا د نړیوالو مذهبي ازادیو په چارو کې د امریکا کمیسیون هم د ستنیدونکو افغان کډوالو د مذهبي ازادیو لپاره اندېښنه ښودلې.
زمون ویزې ختمې شوې وې. هر شیبه د پاکستان پولیسو سره ولم اخري را ریپورت کړم. دلته شیام مذهبي خلک په خطر کې دي. عصبي ستونزې مې پیدا کړې.
په نړیوالو مسایلو کې به واورې چې پر هغې کشتۍ چې پرونې د غزې ترانګې ته د مرستو د رسولو هڅه کوله برید وشو. او په یو په زړه پورې راپور کې به واورئ چې ولې ماشومان له رسامۍ سره ځانګړې مینه لري.
انسان سره مې هغه وخت شوق درلوده چې کله ما رسامي زده نه وه. کله اوس مو چې رسامي کوم انسان رسامي ډېره سخته ده، یعنې انسان خسته کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته. د بشری حقوقو د څار سازمان وای په افغانستان کې د میرمنو او نجونو د حقوقو وضعیت ته پکتو له پاکستانه د هیواد ته د افغان میرمنو بیرته ستنیدل د ژورې اندېښنې وړ دي. د یاد سازمان د ښځو د برخې مرستیالې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له پاکستان وغوښتل چې د افغان میرمنو او نجونو په ګډون افغانستان ته د افغان کډوالو ایستل ودروي او په لویدیځو هیوادونو یې هم غږ وکړ چې د دوی لپاره په خپلو هیوادونو کې د بیا میشتیدنې فرصتونه رامنځته کړي او همداراز پراخې کړي. په عین حال کې په پاکستان کې ډیری یو شمیر افغان میرمنې چې د ایستلو له ګواښ سره مخامخ دي وایي افغانستان ته د بیرته ستنېدو په صورت کې به دوی له خپلو ټولو حقونو بې برخې شي.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر په چټکېدو سره د بشري حقونو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د میرمنو او نجونو د حقونو وضعیت په کتو د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې د پاکستان د اقداماتو په هکله ژوره اندېښنه لري. د یاد سازمان د ښځو برخې مرستیالې هیدربار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا مهال هیڅ هیواد باید افغانان په ځانګړي ډول میرمنې او نجونې افغانستان ته ستانه نه کړي، ځکه په خبره یې دوی به هلته د طالبانو لخوا جنسیتي ځورونې سره مخ او له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې شي. نوموړی زیاته کړه
اوس مهال باید هیڅوک له کوم هیواد څخه افغانستان ته د بیرته ستنېدو لپاره اړ نه سي. لکه څنګه چې د نړۍ هر هیواد پوهیږي، طالبان له ښوونځیو څخه د نجونو او له کار څخه د میرمنو په منع کولو سره په جنسیتي ځورونه کې ښکېل دي او ښځې او نجونې په افغانستان کې په خوندي ډول ژوند نه سي کولای. طالبان د بشري حقونو په ډیری نورو سرغړونو کې هم ښکېل دي او د دوی کړنې په هیواد کې د یو خورا جدي بشري بحران رامنځته کولو کې مرسته کوي.
میرمن بار دغه شان د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پای ته ورسوي او دوی ته اجازه ورکړي چې په خوندي ډول په دې هیواد کې پاتې شي. هیدربار په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانانو د بیا میشتیدنې پروسې ځنډ ته د اندېښنې په څرګندولو سره وویل لویدیځ او اروپایي هیوادونه باید د افغانانو په ځانګړي ډول هغه نجونو او میرمنو لپاره چې د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي په خپلو هیوادونو کې د بیا میشتیدنې لارې او فرصتونه رامنځته او پراخ کړي. په پاکستان کې میشتې یو شمېر افغان میرمنې چې د ایستلو له ګواښ سره مخ دي وایي افغانستان ته د بیرته ستنېدو په صورت کې به دوی له خپلو ټولو حقونو بې برخې شي. همایرا او سادیه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دختر خانمایی که قبلا تهدید شده بودن در افغانستان و اینا از افغانستان
هغه انجونی چې په افغانستان کې ګواښل شوي وي او دوی له هغه ځایه وتښتېدي او پاکستان ته راغلي دلته د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. که زه خپل افغانستان ته ډیپورټ سم ممکن ما سره هر کار وسي. هلته د میرمنو په مخ ټولې دروازې تړلې دي. هلته دوی نسي کولای په آزاده توګه تګ راتګ وکړي، کار وکړي یا زده کړې وکړي. زه د همدې لپاره ډېر اندېښمنه یم.
کار وکړه نه میتونه درس بخونه و ما به می خاطر زیات نگران هستم.
خودش پور از اوکی پاکستان دې سه حالت نیول په مزور باندې، نو په داسې حالت کې چې هلته افغانستان کې هم ښځو نجونو ته د زده کړې زمینه مساعد نه ده، کار وظیفه نشته، نو زه هیله لرم پاکستان دولت نه چې هغه خلکو ته چې کیسونه لري د کیس په انتظار دي حالت ورکړي دغه کسانو ته.
د پاکستان حکومت د 2023 کال راهیسې له دغه هېواد د بې اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړي دي چې لا هم په وقفه یي ډول دوام لري، او د اپریل له لومړۍ نیټې څخه یې د ای سی سي یا د افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو ایستل هم پیل کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنر یا یونیسیر د معلوماتو له مخې د روانې اپریل میاشتې له پیله له 1,00,000 زیات افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې ښځې او نجونې هم پکې شاملې دي. یونیسیر تر دې مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې له پاکستان نه ستنې شوي افغان ښځې او نجونې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو شمېر راستنو شویو افغان میرمنو او نجونو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د نورو ستونزو تر څنګ دوی ته د روغتیا اسانتیاو له نشتوالي شکایت کړی و.
پراپور کې مو واورېدل چې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې د میرمنو او نجونو د حقونو وضعیت ته په کتو له پاکستانه د هېواد ته د افغان میرمنو بیرته ستنېدل د ژورې اندېښنې وړ دي. د ټولنې له پاکستانه غوښتي دي چې خپل هېواد ته د افغان میرمنو د جبري ستنولو بهیر ودروي. په عین حال کې د نړیوالو مذهبي ازادیو په چارو کې د امریکا کمیسیون خپل هیواد ته د افغانانو د بیرته ستنولو په اړه د پاکستان د حکومت پر اقداماتو اندېښنه ښودلې. د کمیسیون په یو بیان کې د خپل مشر له قوله لیکلي دي چې نوموړی په ژور ډول اندېښنه لري چې د مذهبي لږکیو ټولنې په ځانګړې توګه ښځې او نجونې به له شدید خطر سره مخامخ شي. یو شمېر افغان مذهبي لږکي چې له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه شوي وایي د افغانستان وضعیت اندېښمن کړي او ویریږي چې د طالبانو لخوا به بندیان او شکنجه شي. په دې اړه تفصیل فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
له پاکستان افغانستان ته له ګواښ سره مخ افغانانو د جبري ایستلو په اړه تر اندېښنو وروسته د متحدو ایالاتو نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون وایي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره د پاکستان د حکومت د چټکو او روانو اقداماتو په اړه اندېښنه لري. دغه کمیسیون په خپله ویبپاڼه تازه خبره کړې خبر پاڼه کې د دې کمیسیون د مشر سټیفن شینګ په حواله ویلي چې په افغانستان کې د هغو کسانو لپاره چې له اسلامه د طالبانو له سخت دریځي تعبیر سره سلا نه دي، د عیسویانو، شیعه، هزارګانو، احمدیه او سیکانو لپاره وضعیت خراب دی. نوموړي زیاته کړې چې دای په ژوره توګه اندېښنه لري چې د مذهبي لږکیو ټولنې په ځانګړې توګه ښځې او نجونې له جدي خطر سره مخ دي. ښاغلی شینګ د امریکا د مذهبي ازادیو د کمیسیون په بیان کې دا خبرداری هم ورکړی چې طالب چارواکي ممکن له هغو اقداماتو د غچ اخیستنې اقدام وکړي چې د پاکستان ورستانه سوي دي. په دې بیان کې د یاد کمیسیون د مرستیال میر سویلی چیک د قوله هم راغلی چې د طالبانو رژیم داسې وحشتناکه شرایط رامنځته کړي چې افغان مذهبي لږکي له سختو ځورونو، بدني سزاګانو او خپل سرو بندي کولو سره مخ دي. یو شمېر مذهبي لږکي چې له خطر سره مخ او په دې وروستیو کې له پاکستان نه په زور افغانستان ته ستنه کړل شوي هم ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې په ویره کې ژوند کوي. یوې شیعه مذهبي میرمنې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، د طالبانو تر واک لاندې د خپل ژوند کړاوونه داسې بیان کړل:
زموږ ویزې ختمې شوې وې، هر شیبه د پاکستان پولیسو ځورولم، اخر یې را رپورټ کړم. دلته شیعه مذهبي خلک په خطر کې دي، طالبان اصلا نه مني، عصبي ستونزې مې پیدا کړې او له ویرې هېڅ بیرون نه وځم، کور کې بندي یم، تل اوښکې تویوم. واقعا زما وضعیت هېڅ ښه نه دی، بل دا چې خاوند مې نشته او زه دلته له دوو ماشومانو سره مې یم، ډېره راته سخته تمامېږي.
شیعه مذهبي هما هم ادا کوي چې د طالبانو له ویرې پاکستان ته پناه وړي. دې هم ورته اندېښنه مطرح کړه.
ماتیا سلنه زیاتې شوې دي، د دې لپاره چې طالبانو مې ورونه بندیان کړي او د خاله زوی مې وژلی. هغوی اصلا چې مذهبي کافران بولي، په هره پلمه چې وایي رونه دی ولی پوزیان و او د خاله لورګان دی ولی کارکونکي وي په هر حالت دوی وشلې نو ځکه موږ مجبور شو پاکستان ته راکډوال شو.
دغه راز د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون د افغانستان د شیعه هزارګانو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې او زیاته کړې ده چې دوی د اسلامي دولت نومې یا داعش خراسان څنګه له خوا له ځورونو او تاوتریخچنو حملو سره مخ شوي. او د دې کمیسیون د معلوماتو له مخې په 2021 کال کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته لس ګونه سره افغانان له ځورونو تښتېدلي دي. د دې کمیسیون په ټکو د هغو کسانو سربیره چې له افغانستانه وتلي په هیواد کې پاتې لږ شمېر مذهبي لږکي مجبور دي چې په پټه خپل مذهبي دودونه ترسره کړي ځکه چې په ټکو یې دوی له غچ اخیستنې ویره لري. د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون د دغه هیواد له حکومت غوښتي چې د طالبانو هغه چارواکي چې د مذهبي ازادیو په سرغړونو تورن دي پرې هدفمن بندیزونه دی ولګوي. دا اندېښنې مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره شریکې کړې خو نوموړي په دې اړه د راپور ته خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د متحدو ایالاتو د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون د مذهبي لږکیو په ځانګړې توګه د هغو کسانو چې له پاکستانه ایستل کېږي د بد وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما هم د 2015 کال لپاره په خپل وروستي درې میاشتني راپور کې د مې په لومړۍ نیټه د طالبانو د حکومت لخوا په مذهبي لږکیو د فشار په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یونما د بیلګې په توګه په خپل راپور کې د روان کال په جنوري او فبروري میاشت کې په بدخشان کې د طالبانو د امر بالمعروف د محتسبینو ظلم ته اشاره کړې او ویلي دي چې دوی یاد ولایت کې د اسماعیلیه ټولنې 50 تنه غړي د شپې لخوا خپل کورونو رایستلي او د حنفي مذهب منلو ته اړیستي دي. د یونما په راپور کې ویل شوي چې طالبانو هغه کسان وهلي چې په ټکو یې د دوی له امر نه سرغړونه کوي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنیت هم د 1403 کال قوس میاست ویلي و چې په افغانستان کې مذهبي لږکي لا هم له جدي ګواښ سره مخ دي او د ژغورنې لپاره یې باید هڅې وسي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. بی پیلوټ الوتکو پرون مالټا ته نږدې په نړیوالو اوبو کې پر هغې کښتۍ برید وکړ چې غزې ته بشري مرستې پکې باروي. دا غزې ته چې 19 میاشتنۍ جګړې سخته ځپلې ده د مرستو د رسولو په هدف د تقابل تازه مورد دی. د ملتا حکومت په یو بیان کې ویلي په دې کښتۍ کې چې 12 عمله او 4 تنه ملکي وګړي پکې وو د بی پیلوټ الوتکو تر برید وروسته اور ولګېد خو ژر کنټرول شو. بیان زیاتوي چې عمله او ملکیان له برید سره سره له کښتۍ څخه ونه وتل. په بیان کې یادونه شوې چې مرسته رستونکي نه دي زیانمن شوي. دا کښتۍ د فریډم فلوټیلا د اتحاد په نوم خیریه ټولنې د غزې له خلکو سره د مرستې لپاره روانه کړې وه. نوموړې ډلې د دې برید پړه پر اسرائیلو اچولې او په دې اړه یې شواهد نه دي وړاندې کړي چې د اور علت د بی پیلوټ الوتکو حمله وه. خو په هغو ویډیویي تصویرونو کې چې د ټولنې خپره کړي په کښتۍ کې یوه چاودنه ښودل کېږي او په یوه بله ویډیو کې په کښتۍ کې اور ښکاري. د اسرائیلو پوځ تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کښتۍ سپرلیو په یو بیان کې ویلي دي چې دوی د دوهمې حملې له ویرې د مالټا اوبو ته د ننوتلو هڅه وکړه. له چاودنو وروسته په خپرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې په کښتۍ کې دوه لوی سوري جوړ شوي دي او همداراز لوګی ترې پورته کېږي. د چارلی اندرسن په نوم فعال چې له څه باندې لسو کلونو راهیسې د فریډم فلوټیلا د اتحاد لپاره کار کړی ویلي دي چې د کښتۍ جنریټر سخت زیانمن شوی دی. د خیریه ټولنه وایي چې په کښتۍ کې د غزې د خلکو لپاره خواړه او درمل برکړي دي. اسرائیلو له مارچ میاشتې راهیسې د غزې ټولې لارې بندې کړې دي او دې تړانګې ته یې د خوړو او دارو درملو په ګډون هر ډول واردات بند کړي دي چې په نتیجه کې هلته یو سخت بشري بحران رامنځته شوی دی. د اسرائیلو حکومت وایي د غزې د کلابندۍ هدف دا دی چې حماس ډله دې ته اړه کړي څو هغه اسرائیلیان خوشي کړي چې د اسرائیلو پر خاوره د یرغل پر مهال یې یرغمل کړي وو. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8 وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې د اسرائیلو پر خاوره برید وکړ. 1200 کسان ووژل او 251 نور یې برمته کړل. اسرائیلو د ځوابي حملو په ترڅ کې د فلسطیني روغتیايي چارواکو په وینا له 250 ډیر فلسطینیان
ووجل چې ډیری خځې او ماشومان وو.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش اداره یې سیګار وایي د امریکا حکومت له افغانستان سره د خپلو مرستو ارزونه بشپړه کړې او له افغانستان سره یې خپلې نږدې ټولې مرستې درولې دي. په افغانستان کې دننه دغو مرستو ته یو شمېر اړ افغانان وایي له هغه مهاله چې دا مرستې پرې بندې شوي له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره سیګار وایي امریکا له افغانستان سره له دوو پروګرامونو پرته خپلې نږدې ټولې مرستې قطع کړې دي. سیګار په خپل دغه درې میاشتنی نوی مخیزه راپور کې چې د اپریل په 13مه یې خپور کړی ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې د امریکا په ملاتړ افغانستان کې 22 پروګرامونه درول شوي چې ټول لګښت یې 1.3 میلیارد ډالر دی. راپور کې وړاندې راغلی چې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یوسیټ په مارچ میاشت کې کانګرس ته راپور ورکړی و چې د بهرنیو مرستو د بیا کتنې بهیر له بشپړېدو وروسته د دې ادارې لخوا په ټوله نړۍ کې شاوخوا 900 پروګرامونه فعال پاتې دي چې نه یې په افغانستان کې دي. خو په ټکو یې اوس د اپریل په 13مه د دې بیا کتنې په بشپړېدو په افغانستان کې د متحدو ایالاتو په مالي ملاتړ نږدې ټول پروګرامونه بند شوي دي. په راپور کې د متحدو ایالاتو لخوا لغوه شوي پروګرامونه د خوراکي توکو بیړنۍ مرستې، د مور او ماشوم روغتیا ساتنه، د نری رانس اړوند څېړنې، له کډوالو سره مرستې او د نجونو لپاره تعلیمي پروګرامونه ښودل شوي دي. راپور کې د سیګار د سرپرست مشر جین الویس په حواله راغلي چې د دې مرستو بندول د امریکا د بهرنیو مرستو د پروګرامونو له پراخې ارزونې وروسته شوي دي. د امریکا له مرستو ځینې برخمن افغانان چې اوس پرې دا مرستې درېدلې وایي له سخت بشري او اقتصادي حالاتو سره مخ دي. له دې ډلې د کابل ښار اوسیدونکي حمید آزادی رادیو ته وویل
زندگی بسیار خراب است، به خاطر از یک مردم دچار مشکل است. کمک‌های خارجی هم نیست. کمک‌های خارجی هم
از موږ ژوند ډیر خراب دی. د ټولو خلکو اقتصادی وضعیت ډیر بد شوی دی، ځکه چې د امریکا لخوا هم پر خلکو مرستې ودرېدې. له هغه وخت چې امریکا خپل مرستې درولي زخت زیاتې د خلکو پر اقتصاد اغیز کړی دی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او د 15 کسیز کورنۍ سرپرست سالار چې څو میاشتې مخکې له پاکستان راستون شوی او اوس یې په خبره لګڼو ننګونو سره مخ دی هم په دې اړه ازادي راډیو ته زیاته کړه. سیګار د یوسیف د بشری مرستو د دفتر په حواله ویلي چې په افغانستان کې د دوی د مرستو ټول 14 پروګرامونه چې 115 میلیونه ډالر څخه زیات لګښت یې درلود د روان کال د اپریل په 15مه پای ته رسیدلی دي. په راپور کې راغلي چې د متحدو ایالاتو لخوا د تمویل شوي پروګرامونو په لغوه کېدو د دې پروګرامونو تطبیقونکو سازمانونو خپل کارکوونکي هم کم کړي دي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي سیګار ته ویلي چې د دغو پروګرامونو د لغوه کېدو له امله لږ تر لږه 13 ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي پښتونګل ازادي راډیو ته وویل چې مخکې لوڼو د امریکا په ملاتړ په ځینو ښوونیزو مرکزونو کې زده کړې کولې او هلته ورته په میاستنی ډول ځینې خوراکي توکي ورکول کېدل، خو په خبره یې د دې مرکزونو له بندېدو وروسته لورګانې یې له زده کړو پاتې او په کور ناستې دي او له نورو بشري مرستو هم بې برخې شوي دي.
دندې نشته، لورګانې مې بېکاره دي، ښوونځي ته یې نه پرېږدي، درس تعلیم اوس هېڅ هم نشته. حیرانه یې چې څه وکړو، ډېر مجبوره یو او اقتصادي ستونزو سره مخ یو. یوازې یو 9 کلن زوی مې موټرې مینځي، نو کور کې هېڅ کاریګر نارینه نه لرم. زموږ غوښتنه دا ده چې حداقل د خیاطۍ یا کوم بل کس مؤسسه موږ ته د کار زمینه برابره کړي چې لږ تر لږه 100 روپۍ پیدا کړو. له درس او ښوونځیو خو پاتې شوې
د یادونې ده چې د مرستو او پروګرامونو له بندېدو سربېره د طالبانو حکومت په ټولو نه دولتي او ځینو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار هم بندیز لګولی چې له امله یې زرګونه ښځې بې دندو شوي دي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د افغانانو لپاره د متحدو ایالاتو په ملاتړ 2 پروګرامونه چې د دوی د بهرنیو مرستو له تعلیقه معاف شوي، هغه د ساینس، ټکنالوژۍ، انجینرۍ او ریاضیاتو په برخه کې د ښځو لپاره بورسې دي او له دې پروګرامونو 950 ښځینه زده کوونکي برخمنې دي چې په قطر او ترکیه کې زده کړې کوي. راپور زیاتوي چې دا پروګرام به له خپلې اصلي نېټې چې د 2028 کال د سپتمبر په 16مه ده د 2025 کال د جون په 13مه پای ته ورسیږي. بل پروګرام بیا په افغانستان کې د هغو محصلینو ملاتړ چې د افغانستان امریکایي پانتون له لارې آنلاین زده کړې کوي، د 1000 فارغینو زده کوونکو ملاتړ کوي او ټاکل شوی چې
د 2020 کال د دسمبر په 1 پایته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې ډونالډ ټرمپ د تیرې جنوري میاشتې په نیمایي کې د امریکا د 24 ولسمشر په توګه تر لوړې وروسته په یو اجرایي فرمان کې د افغانستان په ګډون ټولو هیوادونو ته د خپل هیواد بهرنۍ مرستې ځکه وځنډولې چې د فرمان په ټکو د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري. ټرمپ د مرستې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د وضعیت تر ارزولو او د ته تر راپور ورکولو ځنډولې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12:00
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0:25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
او د هم د خبرونه ورستای راپور. اکثر ماشومان لرسم سره مینه لري، علت یې څه دی؟ رسمونه دوی ته څه ګټې لري؟ په افغانستان کې د ماشومانو دې هنر ته آیا چا پام کړی؟ سنا کاکړ په یو راپور کې په دې اړه له یو شمېر ماشومانو او لویانو سره خبرې کړې دي.
زما رسمونه خوښ دي، ګل ګوډې، مړه سنا او سلالنګو.
څلور کلنه افغان ماشومه کائنات وه. د ماشومانو د هنرونو څارونکي وای درې کلنی هغه عمر دی چې ډېری ماشومان پکې پنسل د لویانو په شان چلولی شي، د نورو په غوښتنه ځینې شکلونه رسموي او نومونه ورتک دي. خو په 4-5 کلنۍ کې بیا ماشوم کولی شي د انسان تصویر بشپړ نه خو له څو غړو سره یې رسم کړي. د دوی په باور تر 12 کلنۍ پورې ماشوم په بېلابېلو پړاوونو کې په مختلفو کچو له رسم سره مینه ښیي او د عمر دې پړاو کې بیا ماشوم کولی شي د موټر، مرغۍ، کور او الوتکې رسمونه جوړ او انکیسې هم ورته ولیکي. د پکتیا ولایت د احمدخیل ولسوالۍ اوسیدونکي 12 کلن هیواد ازادي راډیو ته وویل:
زه خو د حیوان او د انسان رسمې سره شوق لرم، خو انسان سره مې هغه وخت شوق درلوده چې کله ما رسمې زده نه وه. کله اوس مو چې رسمې کوم، انسان رسمې ډېره سخته ده، یعنی انسان خسته کوي. اوس د حیوان او طبیعت رسمې کوم.
ډېری ماشومان چې پوښتنه وشي وایي راتلونکي کې غواړي ډاکټران شي، انجینران شي، یا نور هغه څه چللو یا نوې د تعریف اوریدلې وي، یا هم د هغوی لخوا ورته ویل شوي وي چې لوی شي یا لوی شي نو داسې کس به درنه جوړېږي. خو د کابل اوسیدونکې 9 کلنه مریم شکیب وایي دا غواړي راتلونکي کې د رسم ښوونکي شي.
رسم خو مې کنم، یادم دارم، خوشم دارم، مثلا چوپرک
رسمونه خو جوړوو، زده مې دي او خوښ مې هم دي. لکه یوه مرغۍ، یوه هیلۍ، ځکه مې خوښېږي چې غواړم راتلونکي کې د رسم ښوونکي شم.
د کابل په ښوونځي کې د رسم ښوونکي او انځورګرې سارا سعیدی په باور رسمونه او انځورونو سره د ماشومانو د بې کچې مینې یو ښکاره دلیل تفریح ده، خو نوموړی نور هم راشمیري.
به منظور بیان احساسات و یا
د احساساتو د بیان تفریح او انځورګرۍ سره د مینې په خاطر ده. کومې ستونزې چې لري هغه څه چې د خپل چاپېریال له خلکو احساسوي، یا هم کوم خیالونه چې لري. دوی نشي کولی د یوازې او یوازې د خبرو له لارې بیان کړي، نو ځکه سره کار یې له انځورونو سره دی.
په افغانستان کې کورنۍ ډېر ځله د ماشومانو رسمونو ته ارزښت نه ورکوي، که په دیوالونو وکي ان رټل کېږي هم. په داسې حال کې چې د انځورګرۍ سارا سعیدی په خبره باید د رټلو پر ځای د ماشومانو شوق جدي ونیول شي او د هڅولو په دود د رسامي انځورګرۍ لومړني وسایل ورته چمتو شي. د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون د 1/3 مادې د 2 بند پر بنسټ حکومتونه باید د هنري او فرهنګي فعالیتونو په برخه کې د ماشومانو حقونو ته پاملرنه ولري، په خپلو اقداماتو سره ورنه ملاتړ وکړي او لازم امکانات ورته برابر کړي. خو د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور په نوم خصوصي بنسټ چې د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو په برخه کې فعالیت کوي مسؤلین وایي په دغه هیواد کې د ماشومانو هنرونو ته ډېره کمه پاملرنه شوې ده. د کور مرستیالې اسما کاکړ ازادي راډیو ته وویل دوی بیا وخت په وخت هڅه کړې چې ماشومانو ته د انځورګرۍ او رسامۍ سیالۍ او کنکورونه جوړ کړي، چې په خبره یې په هیڅ صورت کافي نه دي.
د ماشوم ادبیاتو کور د نورو فعالیتونو تر څنګ د رسامۍ کنکورونه هم په لاره اچولي، چې وروستی کنکور مو 2 میاشتې وړاندې د پکتیا په ولایت کې ترسره شو او موږ ګټونکو ته د تقدیرنامو او مډالونو تر څنګ ځینې ډالۍ هم ورکړې. ترڅو د هغوی علاقه له رسامي سره زیاته سي.
رسامي انځورګري چې د وو هنرونو له ډلې څلورم هنر شمیرل کیږي، د دې هنر د پوهانو په خبره د ماشومانو تخلیقي ځواک لوړوي، ذهني تمرکز یې زیاتوي، فزیکي مهارتونه یې هم ښه کوي او په خپل ځان د اعتماد روحیه یې پیاوړې کوي.
د آزادی میلمه
احمد شیبریم د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې پخوانی مرستیال محمد ولی مدقق په دې خبرونه کې زما میلمه دی. مدقق صاحب، پسرلی شنو، په پسرلی کې د چاپیریال غم عام خلک ساس په باور فشارونو کې څنګه خوړلی شي، څه باید وکړي؟
شیبر صاحب، پسرلی لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره راځي په کال کې، همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته، خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي چې په پسرلی کې کوای شي، خو ټولو لومړی کار دا داسې، چې موږ په افغانستان کې دغه د سمسورچا او زرکونچا لپاره فصل لرو، او دا فصل په لکه نورو ملکو په رقم نه داسې ته هر وخت غواړي نیال کېنی. نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کینو، ولی نیالګي باید په مسؤلیت سره کینو. که هر څوک په هر اندازه توان لري، که هغه توان دی ګلدانې لري چې په ګلدان کې او ګل ته پرورش ورکي، او کوی سي په غټه کسه باندې نیالګي کینوي، دا لومړی کار ده چې خلک کولای شي، او دا ډېر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای شي. خو د دې سره په خوا کې ډېره مهمه دا ده چې موږ دغه کینولي نیالګیو څنګه روزنه وکړو، څنګه یې پالنه وکړو، دوی ته څنګه د کال په جریان کې بیا اوبه ورکړو. حتمي نه ده چې موږ لس نیالګي کینو او د لس واړه رانه وچ سي. ښه خبر دا ده چې یو نیالګی کینو ولا هغه په ثمر ورسو، دا اوله خبره. دومه خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلی کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي، د دغو مدیریت په څه شکل باندې وکړو. لکه په خزلې دي په کور کې، که دا د ترکاري خزلې وي او که کور کې نورې، سې دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کېږي. یوې هغه عضوي مواد دي چې هغه خپله په طبیعت کې په څه پرېږدي، هغه خپله تجزیه کېږي. له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو، پرې نه دو چې چاپیریال ککړ کړي. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسوي، دا په خوره باندې بدلېږي، په خاوره ته.
وبخښئ، ستاسو مطلب له دې پارو د حیواناتو دغه شیان دي؟
تنه د حیوانات پارو نه ده. موږ تاسې په کورو کې په افغانستان کې مثلا یوه ښځه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیازو پوټکي دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد سي دي، دغه ته خلک په جذبالې په سترګه باندې ګوري. ولې دوی کولای سي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي، دا په پارو باندې بدل کړي. چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولای سي هغه حیوانات
د کلیو په کلیو کې حیوانات تر ډېر
بل کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د د حیوانات او فضله مواد عباس نزی هم دا د سون مواد لدین استفاده کوي خلک، او بیرته د دې له هیرونه یا له پادشونو نه بیا دا په خوره باندې بدلېږي. هغه که موضوع ته خبرې پرې وکړو که ونه کړو، زموږ خلک دومره پوهاوی لري، له هغو نه استفاده کوي. ستونزې په خارو کې دي. د دې سره په څنګ کې سه بهترین کار کولای شو د کال سابه په دې وخت کې د پلاستیک نه کمه استفاده وکړو.
مدخل صاحب وبخشئ، پلاستیک ته براشم، د دې عضوي مواد چې تاسو یاد کړل لکه د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یا داسې شیان، کنه دا څه رقم مدیریت کې څور سره وکړي خلک؟
ګورې، دغه زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کیږي. اول اقدام دا ده چې موږ دغه عضوي او غیر عضوي زباله بیلې کړو. موږ اکثره هیوادوال دغه زباله ټولې په یوه کڅوړه کې سره اچي، په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د دې نوشابو کوټي هم پراته، په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوي هم پراته. دغه کچېرې موږ له اول سر نه دا بیل کړو، او دغه عضوي دغه پوټکي چې دي د خوراکي موادو، د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو، کچېرې اویلۍ ولرو او پویلی کې او ځای ورته وکیندو او د الته ورواچو پریدو تر وخته پورې په سر باندې لخوا ورواچو د بویم نکی او د الته خپل تجزیه کیږي بل اخر د خورا باندې بدلیږي که استفاده تر کوله خطر خ کني هدا اقل د خاورې د ګټې لپاره د کوي سو عمل دی وسه
یعنی او بخشي لدینه لدينا ديكوت په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده
سل پسلو کې د نباتات لپاره خوراکي مواد د هغه خوراکي مواد چې طبيعي دي د کیمیاوي شیان نشته د ګټه لري هم خاورې ته هم نباتات او د بل اخر موږ کوي څو چیرې وړ وړ د ترکاری پټي لرو د پرته د ترکاری پروزلو کې لدينا ډیره ګټه خو ډیر ښه حاصل لري
او وبخښه تاسو ویل وای که څوک حویلې نه لري په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات کندهار او نور که چیرته څوک هاته په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته ځایونه شته نو خو هلته خو هم ذخیره کولی شي
دغه ټول بلدمنزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه ده خلک ژوند کوي دوی یوه آزاده ساحه لري دوی په ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سده ته ځوند کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبالي خپله هر ورځ هلته راوړي له دې نه چې ځایي چې هلته یوه چې دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوی سي په تناسب د دې چې یو کور په تنهایي باندې د خورې تبدیلي کړي ولې وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي
نو خو په دې خو یعنی مادي ګټه هم کوي یعنی مالی ګټه ځکه چې کولی شي چې استفاده ترې وکړي بله
زه یو مثال درته درکم ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود په کابل ښار کې یو ځای اوسېدم د حیوانات ذبح کول لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو نو دغه ښه سړي یعنی د چاپېریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه یعنی ډېر زیات چاپېریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بالاخره دو سره موږ کار وکړ د دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي چې دي هغه که په هر شکل باندې وو دته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم ترې راوړ خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم دا یې خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده د په حقیقت کې څنګه د خپل باندې یعنی پیسې دي دا فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت نه ده
اوس که پلاستیک تراشو په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګوره شیبر صاحب دنیا به پرېږدو زه سې خپله تجربه د خپلې تجربې په اساس درته ووایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په قندهار کې نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي بلاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ ښکي د خپله سودا تر اخلي دغه پلاستیکي کڅوړه بېرته اچي د خزلو په ځای کې دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او دا کوشش اکثره چې وګورې دا بیا بېرته په دغه ویالو کې چون هلته شمال کمی دغه ویالو ته دنوي نو ویالې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولو دې پلاستیکو بندې کړي ولی د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار دا ده که چېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او دا شیان که چېرې زموږ هیوادوال نه کوي حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي بیا دا شمال هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي
مدقیق صاحب مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یوه منبع ده د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري
د ولې د ټول دغه پلاستیک په مجموع کې د هغه موادو کې حسابېږي چې دته ریسایکل وایي یعنې د ری یوز ترې کېږي بیا ترې استفاده کېږي خو خبره دا ده چې زموږ هیوادوال باید حداقل ماسې اشاره وکړه چې دته که دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک یې په اسانه راټولوی سي خو موږ دا کار نه کوو دا همداسې ازاده پرېږدو دغه خلک نسي کوی دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا هره کڅوړه راټولې د چاپېریال نه نو دغه که چېرې په وړو وړو غوټو باندې بدله کړي او دا په یوځي کې کېږي دا خلک یې اخلي دا خلک یې ټولوي ترې بلاخره یې وړي بدنه ته دا بیا ویلې کوي له دننه بیا مختلفې نورې استفادې ترې کېږي
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه د دې کثافاتو په برخه کې د ډبیان هم شته قوتیان فرزند دی پیپسي و د نورو قوتیانو ډبیان له دغو سره باید څوک چې څوک شار پاک وساتي
ورې دغه مواد دغه غیر عضوي مواد چې دي دا په مجموع کې دا په دې نه عام بیا استفاده کېږي ولې که چېرې مدیریت سي ده فقط ما مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کېږي که چېرې تاسې دغه خالي قوتیان که کاغذي وي او یا که د المونیم وي دا د پیپسي د فانتا د دغو قوتي یا شیشه یي بوتلونه وي دغه ټول که چېرې په علایده ځي کې موږ په کور منځ کې تنظیم کړو او هغه خلک چې راځي بیا دا انتقال کړي دا بېرته د دې لپاره یو وخت په د کابل په ښاروالۍ کې یو ځای جوړ شوی و له دې نه بیا استفاده کوله او بعضې نورو شخصي متشبثینو په دې برخه کې کار کړی و چې دا مواد به ښار راټولول خلکو ته به پیسې ورکولې دا به بیا د خلکو نه د عادي خلکو نه هغه فقیر بې بذاته خلک سینی دوی به ټولول دوی نه به پیسې اخیستې دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ دا نسو کوی او دا به ډېر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپېریال نه راټول کړو نو دا بهترینه منبع د عاید ده هم د خلکو لپاره او هم د چاپېریال لپاره که چېرې اوس چون د کال سر ده په دې کې موږ پاملرنه وکړو دا په مجموع کې هم د چاپېریال سره کومک ده هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي
مدقیق صاحب تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري څرنګه د دې له خاطره چې له ټولو خلکو یوه تقاضا څوک کوي ممکن سخته کار وي لیکن د یوې کوڅې په سطحه د یوه بلاک په سطحه باندې خلک نشي کولی چې په دغو برخو کې مشترک همکاري وکړي او بیا له هغه نور تقلید وکړي او نور او کیدای شي چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل ښار له هر څه نه پاک شي له دغو کثافاتو نه
دا بهترینه لاره ده چې بر صاحب ستا اشاره ورته وکړه ته خو لږ څه د کوڅې ساتې ته ولاړې ما که متوجه وي ما حتی د کور په ساته باندې دا خبره وکړه که چېرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي کوڅه مدیریت کېږي د کوڅې مدیریت باید د محلې مدیریت وي بالاخره دا په غټ تصویر کې چې بیا وګورو ټول ښار د موږ صفا کېږي پاکېږي خو دغه مدیریت باید د کور له سطحې نه شروع شي او بالاخره که چېرې په بلاکو کې خلک ژوند کوي خو د دې لپاره به بهترین زما پیشنهاد دا ده چې د دې لپاره یو څوک په کار دي چې هغه ته مدیریت کړي او په انګلیسي کې ورته وایي یو چمپیون ورته په کار ده
دغه اتل یو ته ګوري بلبل ته ګوري مثلا یوه کوڅه ده د کابل په دې کوڅه کې یو ماشوم دی غریب دی دا راځي او ناری وهي چې پلاستیکي چپلکې ماته راوړي چې زه واخلم که چېرته دغه د کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي له خوارانو سره مرسته کوي که چېرته دوی دغسې یو کار وکړي چې دغه د پلاستیکي چپلکې خوار هلک ته دا ووایي چې کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي خیر دے پیسے متری اخلی فکر نہ کوئی چم بہترین زکات یا ہم دا کوسلا پلاسٹیکو پاک کڑی
دا بہترین کار دا دا کار د شیبر سر مخ کی کلو کی کابل کی پواز منطقو کی شروع سوی وو خلق دا کار کاو چون شاروالی دے کابل خاروالی دا توان نه درلودو سی لہر منطقې نه دا زبالی را ټول کی نو خلق شخصی خلق ته ماش ته کړي وو دوی به پیسې ورکولې بیا به دوی راتلل د خزل به ټولولې او براخره به یو هغه کوم مناسبه استفاده کړه دغه خلقو به د بیرته خرڅول دوی ته ښه مبادی عاید وه ولید اوس نه پوهېږم څه اوس به د کار په منطقو کې کېږي که نه خو دا ډېر زیات کومک په هغه وخت کې د کابل ښاروالي سره نو دا بهترینه لار ده او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت چې زموږ حکومت سره کومک کوو دوی په حقیقت کې له خپل ځان سره مرسته کوي د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي چې دا هر څوک په خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي دا اصلا دوی خپل ځان لپاره کوي بالاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسوو هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو دا د انسان د بشر د صحت مسله ده د بشر یا د انسان د اقتصاد مسله ده دا ټول کارونه اړین دي باید نیکي خلک
یو بل موضوع په شورنو کې د دې له خاطر چې بیا هم دغه پلاستیک او هم دغه شان خلک په ویالو کې اچوي مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي اوس خو دا د اقلیمي بدلونونو له خاطر یو نیم وخت بې وخته تیز بارانونه وري بیا دا اوبه بندې کړي وي بیا دا اوبه په سرک باندې راوړي بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم وي دغه ویالو ته باید خلک توجه وکړي لیکن غټه ستونزه دا ده تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څه لارښوونه وکړي ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري څرنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسؤلیت ادا کړي
یو غټه ستونزه شیبر صاحب چې موږ په افغانستان کې لرو خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ته ډېر په ټیټه سترګه باندې هر څوک فکر کوي چې دا ډېر سپک کار دسی کئی ولی دا پکت که دسی ندا دا دی کابل دی خار دی ویالو بندخت ما مخی اشاره و دو پر دیدی پول سی ورسی امده عامله سی وی گوری ویالی تا ورسی دا پلاستیکی کسوری دیسی دا بنده کری دا پلاستیکی کسوری دیسی دا ما استفاده تر کرده پل کوری کور که پا تر کرده برد تر کرده بالاخره په بیروي شکل باندې غیر مسؤلانه شکل باندې د موږ کوڅې ته اچولې ده بالاخره شمال وړې ده ویالې بند او غټه ستونزه یې بیا په مجموع کې موږ ټول په کابل ښاریان د غټو ښارو اوسېدونکي بیا هغه ستونزې سره مخ دي چې لارې بندېږي نو خبره مې دا کولی سه که چیرې د زبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د ښه والي لپاره موږ دغه مسؤلیت په ګډه باندې ومنو که دا نارینه دي که ښځینه دي که دولتي کسان دي که شخصي متشبثین دي که عام خلک دي په مجموع کې دا من حیث مسؤلیت قبول کړي لکه څنګه چې موږ د خپل کور د خپل حویلۍ د خپلې کوټې د پاکي او صفایي خیال ساتو همداسې باید د خپلې کوڅې د محلې د صفایي خیال هم باید وساتو ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې او دا چیرې د کار وسي په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغیراتو شاهدان
مدقق صاحب که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو دوی چې د موټر به وینځل بیا به د موټرو د وینځل شویو اوبو لپاره داسې یو ژور ځای جوړ کړی و چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي دغه موضوع ته په کار نه ده چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه یې په کمېدو ده
دا مهمه او دا حیاتي مسله ده که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه ونه کړي شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو او د موټر وینځلو خو څه کوي او نور مشکلات خو څه کوي او دا راروان دا ستونزه راروانه ده نه تنها د موټر په وینځلو کې په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي شاید انسانان مړه نشي د تیر په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره. په مجموع کې د دې ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ دی، نو دې سره باید په بیرویه شکل باندې استفاده ونشي. که چیرې دا د موټرو وینځلي حداقل که چیرې نور څه نشي کولی دا د موټرو مینځل دې کم کړي، او بیا سه که چیرې وکړی سي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي چې د اوبو ضایع نه سي، او بالاخره د اوبو تصفیه کړي. په ډېر کمو شیانو باندې تصفیه کېږي، ډېر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره یو څه جغل او سکارو دا شیان پکار دي، د اوبو بېرته تصفیه کېږي، له دې نه بیا استفاده کېږي. خو د هغه لپاره خو یو څه پیسې پکار دي، یو څه نور امکانات پکار دي. په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د دې په ځای چې موټر په اوبو پرېمینځو، ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پرې تېره کړو. زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي، فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځایو ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه په دې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي. خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو یا بیاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص، هر فرد کوای سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونې لري، داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبه ورخوشي کوي، خو کولی شي چې په یوه سطل کې، په یو بل شي کې، لوشي کې، هرې ونې ته بیلې اوبه ور واچوي. یعنی اوبه باید وسپموي، لیکن
د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي. هغه رښتیا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري که نه لري؟ اکثره ما داسې لیدلی دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي، لوندوالی دومره زیات وي، مګر زموږ د هیوادوال بیا هم اوبه ورکوي، هغه ګټه نه کوي.
او بیا یې غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي، هغه بېرته
غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي. د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب یا هغه تبخیرېږي بېرته. خو دا مختلفې لارې دي چې موږ هیوادوال کولی شي، خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي، چې چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو، خو دغه ته توجه نه کوي. یا اکثره ځایو ته چې ورسي دا د اوبو نلکي سي دي، دا لیک له دې نه اوبه څڅېږي. فکر کوي که چیرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه تویې سي دي نل نه، دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع
کېږي.
دا ډېر زیات هغه ده، خصوصا مثلا چیرې موږ تاسې سروزان مینځو، اکثره خلک داسې خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي، ډېره لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بېرته. دا موږ له لاسه ورکوو، یا د کالیو مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانې کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو خوا. دغه ټول مسایل یا اکثره خلک زه ګورم ما لیدلي دي خپل اویلۍ په اوبو مینځي، د دې په ځای باندې چې جارو یې کړي بس د اوبو پایپ ورته نیولې بس مینځي یې، نو هغسې وچ سي بېرته هماغسې کېږي. د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو، ګرد ډېر زیات لرو، شنې ساحې کمې لرو، یعنې دا داسې دي لکه زنځیر غوندې دي چې بار صاحب چې دا یو بل سره تړلي دي، که یوې مسلې باندې بحث کوي بیا دا ټول بیا سره راټولوي.
متحقق صاحب په ژمي کې دا خبره په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې یو څه عامه شوله چې خلکو ته دا خبرتیا د رسنیو له لارې هم ورکړل شوه چې که چېرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوئ نو په د حویلۍ په خام ځای کې دا واوره واچوئ او هلته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړئ چې د مځکې د لاندې سطحې اوبه ورسره زیات شي. د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي؟ نن سبا پسرلی دی، په پسرلي کې بارانونه وي.
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم و رواج چې هغه له منځه تللی شي، بار صاحب د کابل په ښار کې مثال ورکړم، نورو ښارو کې خلکو ټول اویلۍ کانکریټ کړي، سیمنټ کړي، ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچې او هغه واوره په تدریج اوبه شي او هغه بیا ولاړ شي مځکې لاندې جذب شي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا ویلې ډېره زیاته کانکریټ وه نو هغه د مالداره ده او هغه ډېر پیسه داره ده. داسې ذهنیت ده په خلکو کې. په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه چې تا وویې دی که چېرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چېرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي دغه د دې لپاره یوه ژوره سا وکیندو او دغه اوبه هغو ته ساو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي حداقل مثلا دوه متره ژوره یې ډېره ژوره دې نه وي تر ولري او دوه متره ژوره یې په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه چې هر کور دوه متره مکعب اوبه که چېرې ذخیره کړي د باران اوبه او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب شي دا په اوږده مهال کې د د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته سوه دا مځکه کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي. یعنې دا یوه طریقه ده خو که چېرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی. څه فکر کوئ که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې ته ور برابرې کې حتی دا د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې. څرنګه همداسې نه ده؟
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري چې یعنې یو کس به دا کار کوي. خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر حویلۍ د هومره اوبه ذخیره کړي زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. د یعنې یوه طریقه یې دغه ده چې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي او دا من حیث د یو یو فریضه ځان ته وګرځي یو مسؤلیت یې خپل وبولي چې په دې کې بې له دې نه چې مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زوره کوي که دا په زور نه کوي دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا شي. دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو د ښو کارو د انجام لپاره چې یو یې پکې همدا کار ده چې که چېرې دا نیت موږ رامنځته کړو نو هغوی خپله که چېرې توان د دې ونه لري چې چاته یو څوک استخدام کړي زده کړو دوی کې خپله هم کولی شي چې یو جایزه ورکړي. خیر دوه متره دی نه یو متر په مجموع کې که چېرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو دا جذبي کړي بیا چې بیا بله دوره د باران پرې راځي بیا د عمره اوبو حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي یو متر خو به ده ذخیره کړي که نه خو دا بهترینه طریقه ده ښه لاره ده که چېرې موږ یوه دوه دي ته پاملرنه وکړي.
متخصص صاحب کور ودان خیر یوسې